هر څه دی په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی او ښځې له دې خصوصن سره ډېرې مخکېوي پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت که دا نارینه له خپلو مېرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې که احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې هغوی ځان نه شي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي. ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي؟ ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري، او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا د دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي، او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بدخلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی، نو بیا مېرمنه بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وي کې د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیک شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیولسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قهر نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدن نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابوي، او کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي، او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو، یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي، او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي، او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي، بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای دې چې دېنه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
څه فکر کوم فرشته جان، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه کمی بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځې رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نه شي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، کچیری د دې لخور لور سره د سي چلان وسی لکه د نې چې دای لخپل میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې بچره ولا سار بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډیره سړی په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړه د افغاني ټولنه کې بس هغه د چلور چې کوټه واده شو بس هغه تخپل خزه فکر کوي دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د هما خور یو پر دې کوټه تل د ژوند څنګه دی یا که سبا لړ شو مثلا د ژوند څنګه وي واده مخ خپل ژوند په نظر کې راولې هیڅوک دومره وګت فکر نه لري په افغاني څنګه ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري ما خپل کورانه وی چاپیریال کې د دوی فکر محدود وی چې په ماغه باندې راټول وی چې مثلا دغه ما کورانه دا مېرمن مې دا خپل غټول غوسه چې وی مثلا کنټرول هر څه په خپل کورانه باندې کوي دا غین علاوه بل فکر نه کوي ول په ټوله کې دا غستا سره خبره مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا باید فکر وشي دا هم دی چې لور دا کله چې وخزه پر دې کورته زینو هغه ټول امید هغه دا سړی وی دې په مثلا هغه باندې ځکنان او باید چلن ور سره خو شي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی یار محمد پردیس وایي چې کله د ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره یې ژوند ډیر خوب مخکې ځي پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی مثال یا د ملا امام په کچه باندې مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی ما نن په دې والا چې لږ نه وخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو ان بل وایي چې ما په ده باندې والا چې مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول تاسو روژه نیول د هغه هم روژه نیولې ده په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چوکې
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روک دي دي دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت تاسو څه ګڼئ
دغه خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګړم یو لامل هم دغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشه یي توکي دي په نشه یي توکو روږدي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي چون داسې روږدي هم نه وي چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي خو ولې معتاد وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي سره داس دا ښه خبره نه ده ښه عمل نه دی دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي نالوستې خلک چې په یوه لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وایي ټاکي دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي ماشومان سره لدی چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډېر راحت وي خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبې جنگ ژړا خندا دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیرې نه دي د ده مخ ناولی دا دي په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي
روزو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته ووایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن مې یو کار وکړي، زمن ډکوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنې په دې ټولو مواردو کې زه له میرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړوکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېره کړې وي، ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې ما یې تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زموږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاسېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاسې کې پښلمی تیار کړي، هغه په قطره پاسې چې راځي پښلمی تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت داسې شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم، هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډېر زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د اسلام له نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبلیږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده، او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده، او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده، او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سړی ډېر زیات نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي، دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت لپاره تا روژه نیولی، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي، او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی اسرائیل باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بدیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، ومو بریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 شپاک سوا ویاو. تربیه پرزه کچی است اللہ ممال او ملگره.
وما ورز دا ونه مهم و پیخوتا کتیم.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوو. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومېډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلی. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوي دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمینی ها جذب شده بودن. و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما کدام چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70-60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینید ما خودم تا صنف 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به این ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې نور به هم تایید کړي.
دغه څلور کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو میرمنو محرومیت. ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږئ او د عدالت لپاره مبارزه وکړئ.
ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډېره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډېره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې قدر و، هغه هم له ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې. تورخم نسلګونه کورنۍ بې ځای شوي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان هم اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پیشو او موږک لوبې کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفی نده. دا څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې دا تصادفي نه دي، دا ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کېږي.
او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوڅ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ، د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیري بندي نه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال د ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودله چې پاکستان پخواني چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوری حکومت روستیم راستیال ولسمشر امر الله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي و خو طالبانو خوشی کړ او بریدو نه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شاغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا د پاره نوی مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ترامپ کانګرس ته وینا کول او په میلیون هاو امریکایانو او جهانیانو د وینا کتل. یعنی ډیر حساس وخت و، ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ترامپ په شی سیدی او هم پاکستان خپل غم شریکی او هم دردی د امریکای سره اعلانوله او هم کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوی ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چې نیولې دی کله چې یو عادي سړی وي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې 100 افغانان او 10 امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی. تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. او په 1500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نورو والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر یې عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بللې چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمانخانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي، د بندیزونو نور مسایلو په اړه باندې نو دغه سي د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټک خبرو اترو لپاره یو زمينه مساعده لپاره زمينه مساعده چې د څو په لاس ورکی او پرته له دینه چې سره دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا آواز راپورته کوي چې کېدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې ابلاس دې لپاره لاس نه ورکړي د امریکا متحده ایالاتو چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وري نکلته ډېرې خبرې دي په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولی ده په افغانستان کې نه ده نیولی امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایت څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي
او که څه هم تېره اونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې خو بله خوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي د کرښې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی وو او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې که څنګه طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وار نه دی کړی بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعا کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي
د تورخم د نشتو په برخه کې باید وایم چې دا یو مزمن مرض دی دوامدار پرابلم دی په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړۍ والا رستورانونه هوټلونه دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نسی په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چدي پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل سي یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي زه فکر کوم چې په دې دایو د 300 او په دې او دا د 300 کلونو کلونو راهیسي عملي کیږي متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه پیدا شوی
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په د کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسېږي دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریب کارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه اوړي خواته، او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي، ووژل شي او اقتصاد ته یې ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې، د ښو مناسباتو له لارې، کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پرله پسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي، او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري، او څوارلس نیم میلیونه نورې افغانې مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بېروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي، او 80% نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپورونه ښیي چې دا مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخته مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وایي افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ، او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر یې ورکړ، هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي.
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي، او ښځو ته په ټولنه کې سهم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي، او ته ښځو ته نه احترام کیږي، او نه ښځو ته په ټولنه کې سهم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي، او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دغو هیوادونو نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډیرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله، او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنیم درلودلې، او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر راتګ څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل، یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ایما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم له ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ایما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو وارې راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې دی نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دو قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه زه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نه کا، افغان میرمنې د هیر نه کا، او تبعیض و مشکلات چه فیران په افغانستان که وجود لري دوتا باید دیر زیاد توجه و کازه که چه افغان میرمن دیر په سخت و شرایطی که جون که او فیلن یوازی پاتی شویدی او طول جهان افغان میرمن هیری کریدی چه در دیر زیاد متاثر کننده دی. او زم پینوان دی بچه چه لس کالمی دو کارت مبارزه کریده، افغان خزو تمی مبارزه کریده، حقود و اقونو تمی مبارزه کریده، دیر زیاد متاثره ایم او ډیر زیاته د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا چې رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ویل چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی، خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړی و. ویتنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیره اونۍ یې پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړی د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر په رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه دی ورکړی، خو تیره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شینلند ولسوالۍ اوسیدونکی په کسب دکاندار. درې هفتې مخکې زه د یو انجلۍ سره د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم او محکمه شوم او محکمه ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مبس کې ژوند تیروم او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نظر ما ته څوک پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیره اونۍ خپور شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه نیم میلیون وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلی افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې 9 میلیونه کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړي دي. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانملګي برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي. ګڼو دیني علماو او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او پکې د سمیع الحق د زوی حامد الحق وژل کېدل غندلي او د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دا نشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانملګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل، په وژل کېدو یې د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو خوښي ښودلې، خو ګڼو نورو بیا د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي د جماعت او مدرسې مسؤلان باید پوه شي چې کوم اورته ډېر پوکی ورکي هغه د دوی لمن هم سېزلی شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یوه خوله شي.
د حقانیې ته دا اور څنګه راورسېدو؟ نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کله 15 کال مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوې ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی بوي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دی نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په غوږ ولګې دی او بیا به هم په دې مدرسو کې لخکر تیارې دی او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د غوې هیلو تر رسیدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسیدلې. هیله لطیفي هم چې په لس کرانه کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره دا کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورته والي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوي او ملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتل کړی دي او ټینګار کوي چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوه بلې جګړې ته هڅول شوی و خو هغه د هیواد په پریښودلو د ویلو لوبه مخه ونیوله. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپل په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کې خود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې یوازې 15.5 ملي متر پنډوالې یا د خامت لري خو بیټرۍ له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متر پنډواله او 220 ګرام وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.5 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرام دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نریوالي له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویره شته خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبه یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات تا حده پورې سیاسي و. د جشن چې د جرمني ټول ایالتونو کې منځل کېږي خلک پکې خارونو ته لرنګا کالي او سر راوځي چې تر ډېره خلک وخندول شي او کومېډي باندې ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن ښار کې منځل کېږي چې سږ کال دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانونکو مجسمې د پخوا او نورو کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سکل که څام منهایم خارکه دی او جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر منځون کو د موټر خجولو بده پیښ وشو خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو 1200 د شخصي کمپنۍ ساتونکو او 300 اضافي امنیتی ګارد د دغو مراسمو امنیت نیو. دې سره د نن ومه ورځ هم رانغاړم. په الله مس